آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو ته د امریکا غږ آشنا رادیو په دویمه برخه سهرنۍ خبری خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې به واورئ چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلې دورې د لومړیو سل ورځو بشپړولو ته نږدې کیږي، او د هرات د ولایت اوسیدونکي د افغانستان د حکومت نه غواړي چې د غیر مسؤولو مسلح کسانو نه وسله راټوله کړي. درنو اوریدونکو، په دې حکله رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
د سوریه په شمال کې په هوایی بمباریو کې لس تنه مړه او په لسګونو نور زخمي شوي دي. په یمن کې د ائتلافي قواوو د یو هلیکوپټر د راغورځېدلو په پیښه کې د سعودي عربستان دولس تنه صاحب منصبان وژل شوي، او د اسرائیلو د حکومت یوه لوړ رتبه مقام ویلي دي چې د فلسطینیانو د هغو په سلګونو قیدیانو سره به خبرې ونه کړي چې د لوږې په احتساب لاس پورې کړی دی. او اوس پوره خبرونه واورئ. د سوریه په شمال ختیځ کې په یو کلی باندې په بمباریو کې یو ښځه او نه ماشومان وژل شوي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې د ماریت هرمی په کلی باندې په دغې بمباری کې دغه وژل شوي کسان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. دغې ډلې دا هم ویلي چې په هغې کې لس تنه زخمي شوي هم دي. د پرون ورځې د دغې بمبارۍ نه یوه ورځ مخکې د سوریې په ختیځ کې د بوکامال په ښار باندې په هغو بمباریو کې چې په اغلب ګمان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي قواو به کړي وي هم لس تنه مړه شوي او په لسګونو نور زخمي شوي دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواوو قومندانۍ ویلي دي چې پرون د هغوی یو هلیکوپټر د یمن په ختیځ کې راغورځېدلی او په کې سپاره د سعودي عربستان دولس تنه صاحب منصبان ټول وژل شوي دي. د کم وخت نه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ جنگ پیل شوی، دا اول ځل دی چې په یوه پیښه کې د سعودي عربستان دومره زیات عسکر وژل شوي دي. د هلیکوپټر د راغورځېدلو دغه پیښه په داسې وخت کې شوې چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د سعودي عربستان پایتخت ریاض ته رسیدلی، او هغه به هلته د سعودي عربستان د مشرانو سره د یمن د جنگ په باب هم خبرې وکړي. د اسرائیلو د حکومت یو لوړ رتبه مقام ویلي دي چې اسرائیل به د فلسطین د هغو په سوونو زندانیانو سره خبرې ونه کړي چې د لوږې په احتساب لاس پورې کړی دی. که د لوږې دغه احتساب چې د فلسطینیانو د یوه زنداني مشر مروان برغوسی په مشرۍ پیل شوی همداسې دوام پیدا کاندې، نو دا به په دې وروستیو کلونو کې د فلسطینیانو یو لوی احتساب وګڼل شي. په خپله ښاغلی برغوسی د سلورو اسرائیلیانو او د یونان د یوه مذهبي مشر په قتل کې د لاس لرلو په الزام په ابدي حبس محکوم شوی دی. اسرائیل وایي چې د لوږې په دغه احتساب کې یولس سو فلسطیني قیدیانو برخه اخیستې ده. دغه قیدي فلسطینیان په زندان کې د ښو شرایطو او د خپلو خپلوانو سره د زیات تماس نه علاوه د دې غوښتنه هم لري چې هغه زندانیان دې خوشي شي چې بې محاکمې زنداني شوي دي. د برتانیې پولیسو د هندي مقاماتو د غوښتنې په اساس د هغه ملک یو مشهور او ډیر لوی سوداګر ویجی مالیا زنداني کړی. په هغه باندې د دې الزام لګېدلی دی چې د بانک نه د یو میلیارډ ډالر نه زیات پیسې قرض کړي دي، مګر څو ساعت وروسته په لندن کې وی محکمې هغه په ضمانت خوشي کړ. د هغه دغه قضیه د هند د صدر اعظم نریندرا مودی لپاره د یو امتحان شکل هم لري، ځکه چې هغه د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د هند خلکو سره د دې وعده کړې وه چې په ملک کې به اداري فساد ډیر کلک وځپي. لاکن هند ته د دغه سوداګر سپارل به هم دومره اسان کار نه وي، ځکه چې هند باید د هغه د محکمې لپاره په کافي اندازه شواهد د لندن د ښار مقامات ته وړاندې کړي. مګر په خپله دغه سوداګر مالیا بیا وایي چې دی بې ګناه دی، او که هند ته وسپارل شي هلته به د ده محاکمه غیر عادلانه وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو نوی اجرایوي فرمان صادر کړی، او په هغې کې امریکایي کمپنیو ته دا ډیره مشکله کړې چې په موقت ډول خارجي کارګر استخدام کړي. دغه اجرایي فرمان به چې د امریکایي محصولات واخلي او امریکایان استخدام کړي په نامه یادیږي، په امریکا کې خارجي مسلکي خلکو د استخدام کارونه لا پسې سخت او محدود کاندي. د پسرلی په موسم کې کله چې هوا ګرمه شي او د سمندرو به هم آرام شي، نو هلته قاچاقبران د دې هڅې پیل کړي چې زیات مهاجر د مدیترانې له لارې اروپا ته ورسوي. په تیر هفته کې د ژغورنې بیړیو د 550 ربړي بیړیو نه 8,360 تنه مهاجر اوچت کړي دي. د ایټالیې ساحلي محافظینو دا هم ویلي دي چې د 1400 مهاجرو مړی پیدا کړی دی. او په مالی کې د فوج یو نتاق ویلي دي چې د فوج په یوې پوستې باندې د وسلوالو کسانو په یوې حملې کې 4 تنه عسکر وژل شوي دي. په همدې توګه په هغه عمل کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتونکو قواوو د دفتر ویلي دي چې د هغوی یو موټر د سړک د غاړې په یوه مباین برابر شوی او په هغې کې 3 تنه سخت زخمي شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د هرات د ولایت اوسیدونکي د افغانستان د حکومت نه غواړي چې د غیر مسولو مسلح کسانو نه وسله راټوله کړي. دوی وایي چې د ولایت امنیتي ځواکونه او سیمه ییزه اداره د غیر مسولو مسلح کسانو سره د مقابلې توان نه لري. دا د دې سبب شوی چې د خلکو ژوند نارامه دی. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د رپورت ته.
په تیرو دوه اونۍ کې د هرات په ولایت کې د وسلوالو ډلې جنګیالي لیدل سوي چې په ښار او ولسوالیو کې د خپل قدرت څخه کار اخلي. تیره شپه د هرات په ولایت کې د مجاهدینو د بری د 9 تلین د لمانځلو په مراسمو کې غیر مسلح کسان د سلا سره د ښار واټونو او کوڅو ته راوتلي او په ډزو سره یې د ښار فضا ناارامه کړې وه. په دې ډزو سره د هرات د ولایت اوسیدونکي تر سهاره 15 تنه یې روغتون ته رسولي. د هرات د ولایت یو اوسیدونکی وایي
فیرای هوایی دیشب که بود بسیار ما نگران کرد. من در نخست فکر کردم که واقعا جنگ شده، چون به چشم سر فیرای هوایی میدیدم آنقدر فیرای هوایی شدت دیش که آدم نمیتونست از کلکین یا از خونه بیرون بشه.
در تیرش پی دزی دوم رزور وری وی چه فکر میکاوه چه جنگ پیل سوی، ولی چه پخپل استرگمی در دزو جغونه لیدل او اوریدل. د هرات د ولایت اوسیدونکي د افغانستان د حکومت څخه غواړي چې د غیر مسؤولو مسلح کسانو څخه سلا راټول کړي او په دې ولایت کې خپل سری واکمنی لمنځه یوسي. دوی وایي چې د دې ولایت امنیتي ځواکونه او سیمه ییز اداره د غیر مسؤولو مسلح کسانو سره د مقابلې توان نه لري او دا د دې سبب سوی چې د خلکو ژوند ناارامه کړي. مدني فعال همت الله همت وایی
حکومت در جمع‌آوری اسلحه و سلاح‌های غیرقانونی از سوی افرادی که همیشه گفته میشه افراد مسلح غیر مسئول، اینا بسیار ناکام بوده به خاطر از اینکه از هر گوشه و کنار
حکومت د غیر مسئول و مسلح و کسانو د سلاح پر اطولول که ناکامه. او وایی چه د هرات و ولایت که مو د دزو ژغونه په خپل سترګو لیدلی او دا د خلکو او د ښار د فضا د ناارامۍ سبب سوی دی. د هرات ولایت کې د سیاسي چارو مبصر محمد رفیق شهیر وایي
یکی از مشکلات جدی که نظام داره پخش سلاح در پیش تعداد زیادی از مردم است، سلاح به شکل غیر قانونی پیش مردم وجود داره. وقتی به این سلاح
د یو نظام مشکلات د خلکو سره د غیر قانونی وسلو درلودل دي چې د ښار امنیت خرابوي. عبدالحد ولیزاده د هرات د ولایت د امنیه قومندانۍ ویان د درو تنو هغو کسانو چې امنیت ته یې خطر پېښوه په هغو کې دوه پولیس هم شامل دي او داسې وایي
ما چند نفر را بازداشت کردین و بس اون نقاط را ما شناسایی کردین که از او جا
موږ څو تنه نیولې او هغه ځایونو مو هم په نښه کړي چې د هغه ځایونو څخه ډزې کېدې او موږ د امنیه قومندانۍ لخوا یو هیئت ټاکلی او دنده ورسپارل سوې چې تر څو د غیر مسؤولو مسلحو کسانو مسأله تر جدي غور لاندې راولي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1200 نوي FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه زموږ سره نه خبري خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام اداره وایي چې ورخطا ده چې هغه پیسې په خلاصي دودي چې په نایجیریا کې د 15 میلیونو کسانو سره د مرستې لپاره ورسره دي. په مکړی د امریکا غږ د خبريالې انیدا پاول رپورت ته چې د جوهانسبرګ نه را لېږلې.
د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې په نایجیریا کې د پیسو د کموالي خبرداری ورکړی دی چې د هواد په نارامه شمال ختیځ کې په 4.5 میلیونه کسان لوږې ځپلی دي او د خطر سره مخامخ کیدای شي. د ملګرو ملتونو ادارې د 4.14 میلیونه ډالرو نه یوازې د دې کال لپاره 15% لاسته راوړی دي چې په نایجیریا کې د لوږې ځپلو سره ورباندې مرسته وکړي. د ډبلیو ایف پی د سیمه ایز ارتباط سرپرست ماموره الیزابت برانت سوای دغه اداره په راتلونکو 15 میاشتو کې 200 میلیونه ډالرو ته ضرورت لري چې د نایجیریا لوږې ځپلو خلکو سره ورباندې مرسته وشي. برانت له داکار نه امریکا غږ سره غږېدله او وای ماهران پیشګویي کوي چې کیدای شي د روان کال د می په میاشت کې کلنی فصل پیل شي او په تیرو 2 کالو کې د دغه هیواد په شمال ختیځ کې زراعتي حاصلات نه و شوي او دا وای ځکه نو پیسو ته سخت ضرورت دی. برانت وای
We need it now so that we can do, for example, when it comes to the hunger paired. And in fact,
منګه هم دوس ورته ضرورت لرو ځکه نو د مثال په ډول کله چې شنیش پی یا د لوګي موسم را ورسیږي نو موږ باید ورته چمتو اوسو. او حقیقت دا ده چې خواړه شته، موږ باید پیسې ولرو چې ور باندې وای خلو او په خلکو وښو. دا وای دغه اداره استراتیجی پلانونه لري چې د راشن کمواله هم پکې شامل دي. دا وای ماموران لمرسته ورکوونکو نه غواړي چې د قاطع د مخنیوي لپاره همدا اوس اقدام وکړي. برانت بیا وای ګڼ شمېر کسانو لا پخوا ژوند له لاسه ورکړی دی او بله دا چې د قاطع مخه باید ونیول شي، که نه نو په مالي لحاظه ډېره قیمته تمامېږي. نایجیریا یو له 4 ملکونو نه ده چې د قاطع په څنډه ولاړه ده. یمن، جنوبي سودان او سومالیا د قاطع سره هم مخامخ ده او د ملګرو ملتونو ماموران وای د دغې ټولنې د جوړېدو نه را په دې خوا دا ستره بشري ستونزه ده. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام د وکلن جنگ په سبب بی امنیتی پیدا شوی او ډیر خلک بې کوره شوي دي او تقریبا کرکیله په ټپه ودرېدلې ده. د جنگ په علت د برنو په ولایت کې د مرستې د رسولو کارکوونکي نشي ورتللی. د نایجیریا د حکومت د بشري چارو منتظم ډاکټر ایود الا کیجا امریکا غږ ته وویل دا نه یوازې د افریقا ډیر پر نفوسه هیواد ته ګواښ دی، دا په چاد، نایجیریا او کیمرون کې ډیرو کورنیو ته ګواښ دی چې د نایجیریا په کرهنه تکیه لري. الا کیجا وای
Because these people would farm and they would farm their millet and their maize and their beans and it would be exported to those other countries and that was how they got their livelihoods. But also
ځکه دغه هیوادونه کرکیله کوي، دوی ګدن، جوار او لوبیا کري او دا بیا نورو هیوادونو ته صادروي او په دې سره خپل ژوند پر مخ بي. مګر دغه هیوادونه خپل خواړه له همدې لارې نه لاسته راوړي. لیمون ورځپاڼې د جمعې په ورځ یو راپور خپور کړی دی چې وای په نایجیریا کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د منتظم مرستیال خبرداری ورکړی دی چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د مرستو ځنډول به د افراطیت د خپرولو لپاره زمینه مساعده کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر سعودي عربستان ته رسیدلی دی. نوموړی به د سعودي عربستان د مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي انډیوالۍ په باب په تفصیل خبري وکړي او بیا به ختیځي افریقا ته ورځي. د ریاض نه به د امریکا غږ د دفاعي چارو د خبریالې کالباب د رپورټ غټه کې سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
منځنی ختیځ او افریقا ته د سفر په لړ کې په سعودي عربستان کې تم کېدل د جمیټس د سفر لومړی پړاو و. کله چې د امریکا د دفاع وزیر ریاض ته روانېده په خپله الوتکه کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې د سعودي عربستان په ګاونډي هیواد یمن کې د روان بحران او کورنۍ جنگ د ختمولو او د هغه په وینا د یو سیاسي حل د لټولو لپاره باید دا شخړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب جوړ شوي کاري ټیم ته راجې شي. د یمن کورنۍ جنگ چې په سیمه کې د ایران او سعودي عربستان د سیالۍ په وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ یو نیابتي جنگ ګڼل کیږي، متحده ایالات د سعودي عربستان ملاتړ کوي او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې له سعودیانو سره به د امریکا ستراتیژیکي انډیوالي نور هم پراخوي. سعودی عربستان د حوثی شیعهګانو په مقابل کې د یمن د جلاوطن حکومت ملاتړ کوي او ایران له حوثیانو سره ولاړ دی. جنرال میتیس ویل متحده ایالاتو لیدلی دي چې ایران په سعودی عربستان باندې د ویشتلو لپاره حوثیانو ته توغندي ورلیږي. د امریکا دفاع وزیر ژمنه وکړه چې د خپلو انډیوالانو په همکارۍ به متحده ایالات کوشش وکړي چې د دې خونړۍ شخړې د حل لپاره چې تر اوسه پورې پکې په زرګونو خلک وژل شوي دي یوه لاره ولټوي. جنرال میټس د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان او نورو لوړپوړو پوځي او سیاسي مشرانو سره د ملاقات نه وروسته مصر، اسرائیل او قطر ته سفر کوي. کارپوهان په دې باور دي چې په سیمه کې د امریکا انډیوالان انتظار کوي چې متحده ایالات د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره څه کوي. په واشنگټن کې د سنټر فار امریکن پروګرس د موسسې غړي براین کاتولیس امریکا غږ ته وویل چې
their top leaders said that they were relieved
کله چې زه سکال په فروری کې په سعودي عربستان کې وم، لوړ پوړو دولتي مشرانو راته ویل دوی په دې خوشاله دي چې د اوباما د حکومت دوره ختمه شوه او هغه په قدرت کې نه دی پاتې. هغه احساس کاوه چې اوباما له ایران سره د ډېرې نرمۍ نه کار اخیسته. امریکایي ماموران وایي چې دفاع وزیر به د سعودي عربستان له چارواکو سره د عراق او د سوریې په باب هم وغږیږي، چیرې چې د امریکا متحدین د اسلامي دولت په ضد جنګیږي. میټس افریقایي هیواد جیبوتی ته هم ځي. متحده ایالات په هغه هیواد کې نظامی اډه لري او چین هم پکې خپل لومړی پوځي اډه جوړوي. د امریکا دفاع د وزارت پخوانی مرستیال روډي لیون امریکا غږ ته وویل
چاینا هاز ا هیوی پرزنس، اټس ناټ ټریډیشنل وسترن سافټ پاور ویر اټس ا هیومانیټیرین.
چین کوشش کوي چې د افریقا د ښکر په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي. هغه زیاته کړه چې چین د لویدیځو قدرتونو برعکس له افریقایانو سره یوازې په بشري مرستو اکتفا نه کوي، له طبي زیرمو سره هم علاقه او دلچسپي لري. د افریقایي هیوادونو د اوسیدونکو غوڅ اکثریت په فقر او نیستۍ کې ژوند کوي، خو دښتې او سمندري ساحلونه یې د سرو زرو، پټرولو او طبي ګاز په شمول د طبي موادو نه ډک دي. دا وخت په افریقا کې تباه کوونکي وچکالۍ پر خلکو باندې ژوند تریخ کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پکتیا د زدران میشتو ولسوالۍ او خلک د دولت نه د معرف په برخه کې د ستونزو اوارولو غوښتنه کوي. په دغه وخت کې چارواکي بیا په خلکو غږ کوي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د شواک ولسوالۍ د متوسطه ښوونځی د خوست ګردیز لوی لارې تر څنګ د غره په ډډه کې پروت دی. ودانۍ، چاردیوالي او ځینې نور ملحقات یې شته، خو ظاهرا ښکاري چې ډېره برخه یې ترمیم ته اړتیا لري. د زده کوونکو له خبرو معلومیږي چې له زده کړو سره ډېره علاقه لري، ځکه خو پر مسؤلینو غږ کوي چې د پوهنې د پرمختګ لپاره د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړي.
موږ ته باید مکتب جوړ شي، موږ ته باید مزینه راوړي، کتابینه پیرار کې کتابینه هم نشته، کتابینه هم ډېر کم دي.
د شواک ولسوالۍ اوسیدونکی خان د دغه ښوونځي یو بل زده کوونکی دی. هغه د درسي موادو تر څنګ دا هم ډېره اړینه بولي چې د پوهنې مسؤلین د مسلکي ښوونکو پر ګمارلو تمرکز وکړي. خان وایي چې نه یوازې په دغه ښوونځي بلکې د دوی د سیمې په نورو ښوونځیو کې هم مسلکي ښوونکي ډېر نشته. هغه زیاته کړه غوښتنه یې دا ده چې د کیفیت له پلوه ښې زده کړې وکړي.
نه دلته معلومان لرو، هغه معلومان دي دا سم درس نه راکوي نشته، او که رسمي معلومان موږ ته راشي نو ډېره به ښه وي. اوس موږ په دا ټول مکتب کې موږ دوه معلومان لرو، درې معلومان رسمي معلومان لرو، نیر موږ معلومان نه لرو. میزینه خراب دي، مکتب ډېر خراب دی.
په ټولیز ډول پکتیا شاوخوا 300 ښوونځي لري چې څه باندې 80% هغه یې ودانۍ نه لري. زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې سره لمر او یادونو سیورو ته زده کړې مخ ته وړي. د یاد ښوونځي مدیر محمد نسیم د زده کړو د پس بهیر عمده لامل د ښوونکو کمښت وباله. هغه زیاته کړه چې که ولایتي مسؤلین ستونزې ورحل کړي، له زده کړو سره د سیمې د خلکو علاقه نوره هم زیاتیږي.
دلته اوس مهال چې ماشاءالله د شاګردانو ذوق بیخي زیات شوی دی، الحمدلله ډیر په مینه سره راضی دوی. او د معرف ریاست هم په بار بار مونږ غوښتنه کړې، خو تر اوسه پورې دومره جدي پام نه دی ورته شوی. او بل د کتابونو او د کرتاسیې هم په وخت باندې خپله نه دی رسېدلې.
همدارنګه دغه ولایت د ځدران ولسوالۍ په ګډون په ځینو نورو سیمو کې یو شمېر ښوونځي زده کوونکو پر مخ تړلې هم دي. خو د پکتیا د ولي ویان عبدالله حضرت د معرف بهیر تر جدي پاملرنې خبره کوي.
د پکتیا پوهنې په ډګر کې تر ټولو لویه ستونزه چې اوس مهال پکتیاوال ورسره مخ دي، هغه د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتون او بل هم د مسلکي استادانو کمښت دی. ولایتي اداره د مرکزي دولت او وزارت معرف په همکاری سره هڅه کوي چې دغه دواړو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي، خو په دې برخه کې د ولس همکاري هم اړینه ده.
په عین وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په ټول هیواد کې متوازن انکشاف ته ژمن دي، مګر زیاته کړې ده چې د بودیجوي مشکلاتو له کبله ټولو ولایتو ته په یو وخت کې رسیدګي نشي کولی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
آسترالیا د مسلکي خارجي کارګرو لپاره یو مهم پلان لغوه کوي. د آسترالیا صدر اعظم ملکم ټرنبل وای نوې ویزې به د دې ډاډ ورکړي چې د موقتی مهاجرونو د مخه به وظیفې آسترالیایانو ته ورکول کیږي. په امریکا کې د ته ورته پروګرام شته چې د ټکنالوژۍ ماهرانو ته وظیفې ورکول کیږي، او جمهور رئیس ټرمپ دغه پروګرام غندلی دی. خبریال فلمر سر په دې باره کې د سیډنی نه دا رپورټ رالیږلی.
په آسترالیا کې به په اصطلاح 450 نمبر ویزه لغوه شي، او په ځای به دوه ډوله نوې ویزې معرفي شي. 450 نمبر پروګرام کارفرمایانو ته اجازه ورکوله چې که دوی په آسترالیا کې مستحق مناسب کارګر پیدا نه کړي، نو له خارج نه تر 4 کالو پورې کارکوونکي استخداموله شي. دغه سیستم داسې جوړ شوی و چې د ماهرو کارګرو کمبود ورباندې پوره کړي، چې د اشپزانو، د قهوې د منیجرانو او د مارکیټ د متخصصانو په شمول 450 ماهر کارګر استخدام کړي. اکثره موقتی ویزې هغو مهاجرو ته ورکول کېدلې چې له هند، برتانیا او چین نه راغلي وو، مګر د دې اندېښنه هم وه چې ځینو کارګرو ته کمې تنخواګانې ورکول کېدلې، او په دې کار سره آسترالیان بېکاره کېدل. کارګری اتحادیه هم اندېښمنې وي چې بې اصوله کارفرمایانو ځینې خارجي کارګر استثمارول. صدراعظم مالکولم ټرنبول نوای 450 نمبر پروګرام خپل اعتبار لاسه ورکړی دی، او دی په دې عقیده دی چې په نوي پروګرام کې به آسترالیان لومړی وي. ټرنبول خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
وی آر ټرولی ان امیګریشن nation. But we must ensure that the foundation of that success is maintained, and the foundation is that our migration system is seen to work in the national interest. It's seen to deliver for Australians. It's seen to ensure
Munga waqan la mahajuruna jorshwe yo hiwadu. مګر موږ باید د دې ډاډ ورکړو چې د هغې کامیابۍ اساس ته تاوان ونه رسیږي، او د دغه بنسټ معنا دا ده چې زموږ د مهاجرت سیستم داسې ولیدل شي چې د ملي ګټو لپاره کار وکړي، آسترالیا ته ګټه ورسوي، او د دې ډاډ ورکړی شي چې د امکان تر حده پورې آسترالیانو ته کارونه پیدا شي. انتقاد کوونکي پر لپسې حکومتونه ملامتوي په زیاده دي چې د ځوانو آسترالیانو په روزنه کې پانګه اچونه وکړي، په زرګونو خارجي کارګر راغواړي او کارونه ورباندې کوي. تازه ارقام ښیي چې د کوینز لینډ د ایالت په ځینو برخو کې 8% ځوانان بیکاره دي، چې په اوسط ډول 2 برابره شوې ده. په امریکا کې دې ته ورته پروګرام شته چې د ایچ یو بی د ویزې د پروګرام په نامه یادیږي. جمهور رئیس ټرمپ په دغه پروګرام باندې انتقاد کوي چې وایي دی به اجازه ورنه کړي د امریکایي کارګرو ځای هغه خارجي کارګر ونیسي چې د ایچ یو بی ویزې لري. د امریکا دغه پروګرام د 15,000 پورې مسلکي خارجي کارګرو ته اجازه ورکوي چې د ټکنالوژي شرکتونه تر 2 کالو پورې استخدام کړي. مګر د عدلی وزارت پر روانه میاشت کې خبرداري ورکړه چې امریکایي شرکتونه باید د امریکایي کارګرو په خلاف له تعویض نه کار وانخلي. په استرالیا کې به د 455 نمبر پروګرام ځای نوې موقتی ویزه ونیسي چې داسې خارجي کارګر به استخدام شي چې د انګریزي ژبې امتحان ورکړی وي او په مسلکي شرایطو برابر وي. د 455 نمبر ویزې له مخې به چې خارجي کارګر استخدامېدل د هغوی شمیر تیر کال 45,000 ته راښکته شو چې په تیرو کلونو کې دا شمیر 100,000 تنو ته رسېده. د مهاجرو د چارو متخصصان وایي دغه سیستم ډیر بیوروکراتیک او پیچلی شوی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.15.
د سیاسي چارو سیړونکي په دې نظر دي چې کابل ته د امریکا د ملي امنیت د مشاور میک ماستر سفر په پخوا وختونو کې افغانستان د لوړ پوړو امریکایي مامورانو د سفرونو ځانګړی توپیر لري او شاید چې د افغانستان په اړه به د امریکا په موجوده پالیسۍ ژوره اغیز وکړي. پام وکړئ په دې اړه په ورجینیا کې میشت افغانستان د چارو د سیړونکي قمر الدین جبارخیل سره زموږ د همکار سید سلیمان شاه مرکې ده.
جبارخیل صاحب، د میکماستر دا سفر افغانستان ته په تیرو وختونو کې د سپین ماڼۍ د لوړپوړو مامورانو له سفرونو سره څه فرق لري؟
پاچا صاحب محترم، د ښاغلي میکماستر سفر د پخوانیو سفرونو سره فرق لري.
بله،
د 2011 کال نه تر 2014 کال پورې د امریکا د لوړپوړو چارواکو سفرونه اکثرا چې افغانستان ته کېده، هغوی د افغانستان امنیتي او سیاسي انتقال ارزوه.
بله،
بیا دغې نه وروسته د ولسمشر اوباما د حکومت آخري 2 کاله دا وی زیاته توجه په داخلي مسایلو وه چې د هغه په سر کې د امریکا ملي انتخاباتو چې تیر کال تر سره شو. اما د ښاغلي مکماستر سفر د افغانستان د هر اړخیزه وضعیت ارزونه ده او بس په دې روان ده چې باید نور امریکایي ځواکونه افغانستان ته واستول شي.
مننه. دا وی چې جمهور رئیس ترامپ ورنه غوښتي دي چې د افغانستان پاړه په مختلفو سیاسي، نظامی، ډیپلوماټیکی او اقتصادي اپشنونو یا متبادل لارو باندې غور کوي، د دې مطلب څه دی؟
دوی داسې وایي چې دوی د افغانستان لپاره د ستراتیژي د سره بیا یو کتنه ورته کوي یو ورزوي.
بله،
نو دا څلور سکتورونه چې تاسو اشاره ورته وکړه د یوې وسیع البنیاده او موافق ستراتیژي څلور اړخونه تشکیلوي.
بله،
چې په بین المللي امنیتي برخه کې د جګړې د لمنځولو او جلوګری د پاره دوه مهم اصلونه وجود لري.
بله،
چې یو د جګړې عملیاتي جلوګری ده چې هغه نظامی برخه ده.
بله،
نظامی عملیاتو باندې جګړه څنګه لمنځوړي. دوهم، د ساختار په لحاظ د جګړې د بنځوړل دي چې دا د درې نور اړخونه چې سیاست ده، ډیپلوماسي ده او اقتصاد ده، د تشکیلوي چې دا بیا وروسته نورې وړې برخه هم لري چې دوی څنګه کولای شي چې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې هغه لاسرارونه چې لاسرغلي دي هغه وساتل شي او حفظ شي. نو زه فکر کوم چې دا څلور اړخونه ډیر مهم اړخونه دي او که په دې څلور اړخونو باندې او په دې څلور سکتورونو باندې په یو ځای کار وشي په موازي شکل باندې د دې نتیجه به ډیره موافقه وسی.
د رند کارپوریشن د جنوبی اسیا کارپو جناب بلانک په دې نظر دی چې د ترامپ اداره باید په افغانستان کې د مخکنیو ادارو اشتباهګان تکرار نه کړي، په افرادو باندې زیاته تکیه نه کوي، یو روښانه پالیسي د غوره کړي. تاسو څه وایئ؟
زه ورسره بالکل په دې خبره کې موافق یم چې امریکا باید یو روښانه پالیسي ولري په افرادو باندې اتکا کول د هیڅ وخت نتیجه نه ورکوي. او ټول نه مثال یا ژوندۍ مثال د پخواني ولسمشر د حامد کرزي د او د امریکا روابط چې د بون په غونډه کې حامد کرزي د یوې رایې په اخیستلو سره بیا هم د امریکا او د بین المللي ټونل نه خوانه د افغانستان ولسمشر وټاکل شو.
بله،
اما بل اخره جنجال دومره وغوت چې نن حامد کرزی د امریکا پر ضد تر ټولو لوی رواني جګړه چلوي. یعنی روابط دومره خراب شو ځکه دا په افرادو باندې اتکاوه. دا ستراتیژي باید یو طرفه نه وسی، دا ستراتیژي باید دواړه طرفه وسی. د افغانستان دولت هم یو ستراتیژي ته ضرورت لري چې هغوی هم یو واحده ملي ستراتیژي ولري چې تر څو دوی څنګه وکولی شي د امریکا د منابعو څخه یا دغې فرصتونو څخه سالمه استفاده وکړي او دغه پارتنرشپ یا دغه همکاري راوساتي.
قدرمن اوریدونکو تاسو ته امریکا غښنا رادیو زموږ خبرونه واوریده. د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره د درې برخې خبرونه ته غوښ شي. مونږ ستاسو نه اجازه غواړو. که زموږ خبرونه ستاسو نه پاتې شوی وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې واورئ.